پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو لپی یو استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. و باور چې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي، د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي. د پسمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې د برېټانیا د درې ملایانو په ګډون د هیواد وتلو مسلمانان د هغې عیسوي مېرمنې ته په برېټانیا کې د پناه ورکولو غوښتونکي شول چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي وو او د پاکستان سترې محکمې په وروستیو کې له زندانه خوشې کړې ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
سر کې د تو مهمو خبرونو سرټکی د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 9500 ترهګر وژلي او 500 تنه نورې ټپیان کړي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیرېدو د یو اروپایي اردو رامنځته شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت د کمال خان بند امنیت په اړه همداسې بې تفاوته پاتې سي، د دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې زیاتې سي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي په دې وروستیو کې د ایران له لورې د کمال خان بند پر وړاندې نظامي تحرکات زیات سوي دي. د هغه په وینا دوی شپې وړاندې چې کومو وسلوالو مخالفینو په دغه بند حمله وکړه، هغه له حملې وروسته د ایران په لورې تښتېدلی دي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه ونیول شول. د اعلامیه له مخې په نیول سوو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې 9500 ترهګر وژلي او 500 تنه نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب، غزنی، روزګان، هلمند او ځینو نورو سیمو کې سوي دي. د بیان له مخې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ډلې په غزنی، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې په خپلو بریدونو سره پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شول. د هلمند والیوین عمر ځواک ویل چې د ناوې ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سې شنبې په ورځ ناوخته پیل شول، چې په ترڅ کې یې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي او دا مهال افغان ځواکونه هلته د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. عمر ځواک زیاته کړه چې تر اوسه دغه عملیات چې نږدې 10 کیلومتره پرمختګ یې کړی دی، له کوم جدي مقاومت سره نه دی مخ سوی. د نوموړي په وینا دا عملیات به په سیمه کې دوام وکړي. چارواکي وایي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ځواکونو ورسره په دې عملیاتو کې هوایي مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناوه د تیرو 3 کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده او یوازې مرکز یې یو شمېر افغان سرتیري د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ په ودانیو کې د معاصرې په حال کې دنده ترسره کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیرېدو دی یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي وو چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراسبورګ کې د اروپا په پارلمان کې غږېدله او ټینګار یې وکړ چې یوه ګډه اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کېږي. مرکل ویلي په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایي پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایي پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوسه کړې وو او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې دي خپله ونډه او ژمنې پر ځای کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د روان کال تر پایه به په ایران کې انفلانسیون یا مالی تورم 40% زیات سي. IMF پرون په یو راپور کې چې د منځني ختیځ د اقتصاد په اړه لیکل وویل چې په ایران کې د امریکا پر ایران د امریکا نوی بندیزونه باید دغه هیواد اقتصادي سرانه عاید 1.5% نور هم کم کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق وایي په دې سره به راتلونکی کال د ایران اقتصادي نزول 3.6 درجو ته ورسوي. په 2015 میلادي کال کې کله چې ایران له اټومي قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، اقتصادي وده یې 2.5% وه او پراختیا یې کړې وه. په ایران کې د پیسو د بدلولو رسمي او نارسمي نرخ ډېر توپیر لري او ایراني ریال یا تومان پر ډېرې چټکی سره خپل ارزښت له لاسه ورکوي. او په نړۍ کې د آنلاین خریداري تر ټولو لوی شرکت امازون پریکړه کړې چې په نیویارک او ورجینیا ایالتونو کې به دوه کارځایونه جوړوي. امازون ویل د نیویارک په لانګلن ښار او د ورجینیا په آرلینګټن کې پانګونه کوي جمن 15 میلیارد ډالر په دغو دوه کارځایونو مصرفوي. په دې سره به 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان امنیتي لوړ پوړي چارواکي نن ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تیره بیا د غزنی د دو ولسوالیو د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړو ته معلومات ورکړي او د خپلو اجراءاتو په اړه راپور وړاندې کړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي که حکومت د کمال خان بند امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي، د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي.
تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بالای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د بریتانیا د درې مخکښو ملا امامانو په ګډون د هیواد وتلي مسلمانان هغې سوی مېرمنې ته په بریتانیا کې د پناه ورکولو غوښتونکي شول چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي وو او د دې هیواد سترې محکمې په وروستیو کې له بنده آزاده کړې ده. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.15 په صافه او وزي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په وروستیو څو ورځو کې د غزنی، جاغوري او مالستان د سختو امبریدونو په ډګر بدل شوې دي. په دوه ولسوالیو کې چې د افغانستان نسبتا ناامن ولسوالۍ بلل کېږي، تیرونی وسلوالو طالبانو له څو لورو پراخ بریدونه کړي دي. په تېره بیا په جاغوري کې ویل کېږي چې جګړې لا هم روانې دي. د مالستان د ولسوالۍ د سقوط د خطر راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو وار وار ویلی دی چې په دوړ ورسولو کې د وسلوالو طالبانو مریدونه په شاتم به ویلی دی او وضعیت هم د افغانستان د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو لسیمه څخه راپورونه وایي چې وضعیت انداسې نه دی. په سیمه کې جګړې بیا هم روانې دي. وسلوال طالبان د ولسوالیو تر مرکزونو پورې رسیدلي او ډیر خلک هم دې ته اړ شوي چې لسیمه کډې بار کړي. د افغانستان ولسي جرګې د پتیره بیا د همدې غزنی ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت لپاره د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د غرض د افغانستان ملي امنیت رئیس اوربللی وو. دواړه وزیران ورغلي دي خو د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی نن په غونډه کې نه وو. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم دې غونډې ته ورغلی و. همدا څو شېبې مخکې له غونډې راووت، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، غږ دې اورم او له غږ سره د تون باد هم لګي، که چیرې یو ځای ودرېږي چې باد نه وي.
ډېره مننه. سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان په تیره د مرکزی ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه
د افغانستان امنیتی مسؤلین استجواب کړي او خپل نننې عمومي غونډه ته په دغه غونډه کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو برخه واخیسته. خو محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت عمومي رئیس د جنرال معذیر العمل چې هلته یادونه ونه شوه هغه په دغه غونډه کې برخه نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ډنګ پیل ویل چې په ځینو سیمو کې لکه په غزنی کې په تیرا په مالستان او په جاغوري ولسوالیو کې او دغه راز د اورزګان په خاص اورزګان کې د فرا په ځینو سیمو کې د قندوز په ځینو ولسوالیو کې دغه راز په فرا سرپل او ځینو نورو سیمو کې وضعیت د ویل چې ډیر زیات وضعیت امنیتی وضعیت خراب دی. خود په عین حال کې ویل چې د دوی هڅې روانې دي او څومره امکانات چې د دوی په لاس کې لري لږه څخه استفاده کوي او د مسلکي استفاده کل سلای هم ور سره استفاده کړ چې پډیر مسلکی ډول د امکانات څخه استفاده کیږي. ول دای هم ویل چې وسلوال مخالفین او د افغانستان د دښمنانو استلاو ویل چې د افغانستان دښمنان هم هغه خپل ورستی حد کی چې هم ځینې سیمې لاندې کی هم جنگ سخت کی او پاین حال کې کوشش دا روان دی د وسوال مخالفین له خوا چې یو ډول نفاق افغانی یا هغه بی اتفاقی هم را منځته کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د کورنۍ او چارو وزیر وایس احمد برمک هم په دې غونډه کې ویل چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د قربانۍ په ورکولو سره کوشش کوي چې د بیلابیلو په بیلابیلو سیمو کې د حمله کوونکو حملې دفع کړي. ولې د رات کړه چې ګوندې په مالستان او په جاغوري کې چې یو شمېر وکیلانو د پخره وکړه چې حالت ګوندې یو ډول یاغه جنگ یو ډول قومي اړخ لري دغه خبره رات کړه، بلکې وی ویل چې وسوال مخالفین کوشش کوي چې هم سیمه لاندې کی او هم یو ډول داسې انګیزه خلکو ته ورکړي چې درته قومي جنگ ده. دوی ویل چې هلته کوم قومي جنگ نشته ده. بله نورې صاحب،
شفق صاحب، مخکې موږ د دفاع وزارت له وایان سره غږېدلي وو، ویلي وو چې نوي ځواکونه هلته رسېدلي دي او دغه راز د افغانستان د ملي اردو لوی درسیس شریف یفتلي به هم په جاغوري کې د جګړې قومانده په لاس کې واخلي. دغه څرګندونه چې نن لوړ پوړو امنیتي چارواکو وکړي، او آیا په سیمه کې واقعا د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې ده؟ د افغانستان د کوماندو ځواکونو نورو ځواکونو ګډ عملیات پیل شوي کنه؟ او دغه څرګندونه چې دوی وکړي د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل کړ.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دواړو دا ویل چې غزنی ته نور ځواکونه استول شوي دي په تیرا مالستان او جاغوري ولسوالیو ته، او ډیر ضربه التطاخ عملیات دوی په خبره پیل سي. او همدای هم ویل چې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلی خپل غزنی کې دی همدا اوس او دغه عملیاتو رهبری په غاړه لري. دوی ډاډو خو ته چې دوی به ډیر زر په جاغوري او په مالستان کې او دغه راز د غور په چرسدی ولسوالۍ کې چالته هم امنیتی وضعیت ډیر خراب دی. د وکیلانو په خبره دغه درې سیمو کې به مشخصا عملیات پیل سي او ډیر پراخ عملیات به وي. او د داخلي وزیر د یوې پښتنې په جواب کې چې آیا هغه حکیم شجاعي کوم چې په روزګان کې ویل کېږي چې خپل سره وبخی خپل سره وسوال لري، هغه آیا د امنیتی ځواکونو په تشکیل کې دی کنه؟ دواړو وزیرانو د دفاع او د کورنۍ او چارو وزیرانو ویل چې حکیم شجاعي څو کال کېږي چې خپل سره وسوال کسي اولته فعالیت لري، او وی ویل چې له 1991 کال رئیس دی د امنیتی ځواکونو په چوکاټ کې نه دی او ټول فعالیتونه په خپل سره دي. دی هم ویل
بله نسیم شفق له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدون کړي ازادي راډیو خبریالو چې د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه نور معلومات را سره شریکول. ولسی جرګې نن د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، او د غرض د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استجواب کړي. او معصوم ستانکزی نن د ځینو دلایلو له امله دې غونډې ته نه ورغلی، خو دواړه وزیران ورغلي وو. د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تیر بیا د غزنی، د جاغوري او مالستان د امنیتي وضعیت د هم د خپل اجراتو په اړه معلومات له وکیلانو سره شریک کړل او هم د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي بیا وایي که حکومت په نیمروز کې د کمال خان باندې امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي. د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا همدې لا زیاتې شي. څو ورځې مخکې پر دې د بند پر ساتونکو وسلوالو حمله وکړه چې ویل کېږي لږ تر لږه لس ساتونکي پکې ووژل شول. د راپورونو له مخې حمله کوونکي هم پاکستان ته وبخښي ایران ته تښتېدلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ وویل په دې وروستیو کې د ایران له لوري د کمال خان بند پر وړاندې نظامي تحرکات زیات شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال یوسف خان زدران څېړلې او همدا شپه د کابل سټډیو سره وصل دی. زدران صاحب، د کمال خان بند په اړه د افغانستان د ملي شورا غړي له کوم اړخه اندېښمن دي؟ امنیت ته که د حملو زیاتېدو ته؟
د افغانستان په لویدیز نیمروز ولایت کې پر کمال خان بند په دې وروستیو کې داسې حملې کیږي چې د ملي شورا د ځینو غړو په وینا دا حملې د ګاونډیو هیوادونو په تېره هم د ایران لخوا تنظیم شوې دي. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ نن ازادي راډیو ته وویل په یاد بند وروستۍ حملې د دې ښکارندوی کوي چې د دغه بند جوړېدل د ګاونډیو نه لورېږي. دی وایي که افغان حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي، د ایران لخوا به پر دغه بند حملې زیاتې شي.
صد در صد ما در رابطه نگرانی داریم و تشویش هم داریم. اگر بی تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
بلی نوری صاحب، دا څرګندونه داسې محل کېږي چې دوه شپې وړاندې وسلوالو کسانو د کمال خان بند ته نږدې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دغې حملې کې د وسلوالو حمله کوونکو تر څنګ افغان ځواکونو ته هم تلفات رسېدلي دي. افغان سناتور محمد نادر بلوچ په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو د راپورونو پر بنسټ وایي هغه حمله کوونکي چې ژوندي پاتې شوي بیرته د ایران په لورې وتښتېدل. د کمال خان بند د جوړېدو د دریم فاز چارې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوې. په دغه بند اتاویا میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د افغان دولت د پراختیا بودیجې لخوا ورکول کیږي. همداراز د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلي و چې د کمال خان بند چارې به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې بشپړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر کمال خان بند د کار د پرانیست پر مهال بیا ویلي و چې دا کار د هیواد د اوبو د مدیریت په هدف کوي او د اوبو مدیریت به د دې سبب شي چې د افغانستان اوبه نورې ضایع نشي. خو راپورونه بیا تل وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان نه غواړي تر څو افغانستان له خپلو اوبو د ځان په ګټه اغېزناک استفاده وکړي. بلې نورې صاحب،
بلې یوسف خان زدران، تاسو نه مننه. د غږ کیفیت ښه نه و، خو بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. په دې اړه مو د یو کارپو د سیاسي چارو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د محمد ګل مجاهد خبرې به واورو.
متاسفانه د کمال خان بند نه دی. اکثره بندونه د افغانستان لکه د کجکی بند، لکه په فراه کې چې بندونه دي او د سینور بندونه چې دا همیش دا څلوېښت کلو کې د پاکستان او د ایران دخوا د ګواښ سره مخ وو. د ما هیله د حکومت نه او د افغانستان ولس نه دا ده چې په دې موارد کې چې هغه زیربناګانې د افغانستان دي، ځکه د موږ ګاونډي هیوادونه د اوبو سره په قاطع کې مواجه دي، دوی غواړي د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړي. دا جنګ هم د اوس ډېر شدت پیدا کړی دی په فراه کې، په هلمند کې، په بعض ځایو کې. دا اکثرا د دوه لاملونه لري، یو د مواد مخدر او قاچاق، او دوهم دا د اوبو مسله ده.
حکومت د دې په وړاندې څه کولی شي؟ دوی هم کافي ځواکونه لري، حکومت موجود دی، د بهرنیو ځواکونو ملاتړ هم لري. د په دغه برخه کې دوی څه کولی شي؟
حکومت کولی شي چې دوی ته خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او زیات قوت جوړ کړي، او د بندو ډېر لري منطقې چې حتی دښمن ونشي کولی چې نږدې ورته راشي. باید کمربندونه ایجاد کړي او د بندو محافظت وکړي. کنه
د امنیتي چارو کارپو محمد ګل مجاهد چې په افغانستان کې بندونو په تیره بیا په نیمروز کې کمال خان بند امنیت د ټینګښت لپاره دا چې حکومت څه پکار دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. او اوس هم اقتصادي خبرونه اوري چې وصل وساله اوروي.
د بلخ ولایت د خپل ملسوالۍ د تاشقرغان سیمې د انارو سګنی حاصلات سړیر وزارتونو ته رسیدلی دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد سالم سای وایي په تاشقرغان کې په 14000 جریب ځمکه کې د انارو ونې کرل شوې چې له هر جریب نه د انارو حاصلات 1500 کیلوګرام ته رسیږي. خغل سای وای د تشخورغان انار له کیفیت برخمن دي چې د کورنیو بازارونو ترڅنګ په هند پاکستان او ازبکستان کې هم خه بازار لري. د نوموړي خبره په بلخ ولایت کې د انارو زیاتره بڼونه د کرنې او مالداري وزارت په همکاري د بڼوالۍ د ودې او پرمختګ په هدف جوړ شوې دي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي انسټیټیوټ مسولین وایي اروپایي هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې په نړیوالو بازارونو کې د قرقل د تقاضا کموالي له امله د تیرو کلونو په پرتله د دغه محصول په صادراتو کې 50% کموالی راغلی دی. د معلوماتو له مخې د قرقل پوستکي تر ډیره د افغانستان له شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او سمنګان نه ترلاسه کیږي. د خغلی عارف په خبره د افغانستان د قرقل پوستکي تر ډیره اروپایي هیوادونو، فنلند، روسیې او ډنمارک ته صادریږي. د افغانستان د قرقل پوستکي نه په اروپایي او نورو هیوادونو کې د خولیو، بلپوشونو، جمپرونو او نورو توکو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یوه 50 کلې بوجۍ 1120 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2150 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د پی یو سټډیو څخه دا غرمنۍ خبري خبرونه اوري. اوس مې ونړیواله موضوع اخلو. د بریتانیا یو شمېر مسلمانانو خپل حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې محاکمه شوې سوي خزي آسیا بیبي ته پناه ورکړي. آسیا بیبي چې اسلام د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوی و، اته کاله په زندان کې تیر کړل، او د پاکستان د سترې محکمې لخوا شاوخوا دوه اونۍ وروسته دغه اعدام حکم لغوه شو او له زندانه آزاده شوه. د اسابیبي د ځای او امنیت په اړه له ډېرې مودې راهیسې بحثونه روان دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی. فرشته جلال زی دې مهمې برخې راخیستې دلته په سټډیو کې راسره دی. فرشته جان، اسابیبي ته ولې او څرنګه په بریتانیا کې پناه ورکړل؟
اوریدونکو سوری مسی نوری صاحب، د آسیا بیبي لپاره په بریتانیا کې یو شمېر مسلمانانو ژغ اوچت کړی دی، او په یوغوی کې په دغه رپورټ کې راغلی دی چې ډېر مخور کسان دي چې درې ملایان هم پکې شته، او هغوی د بریتانیا له پارلمانه غوښتنه کړې ده چې که غوښتنه ورڅخه وسي نو آسیا بیبي ته دې پناه ورکړل سي. هغوی د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید ته چې په خټه پاکستانای د یو لیک استوله یو له غي غشتنه کړی چې په وضاحت دی وایي چې د بریتانیا حکومت به که غشتنه ورڅخه کیږي آسیا بیبي ته پناه ورکوي. دغه د بریتانیا یو شمېر مسلمانانو چې د آسیا بیبي ملاتړ یې کړی، دغه لیک د بریتانیا د پارلمان په 15 غړو هم لاسلیک کړی دی. آسیا بیبي 15 ایال لري او د پاکستان حکومت هغه تروسه ساتلی ده.
بلی، ځای معلوم دی چې تروسه آسیا بیبي چیرته ده؟
نه، د آسیا بیبي ځای د پاکستان حکومت د هغې د امنیت او د هغې د کورنۍ د امنیت په خاطر پټ ساتلی دی. ادرس یې چاته نه دی معلوم. د اکتوبر په 1 چې د پاکستان سترې محکمې وویل چې آسیا بیبي بې ګناه ده ځکه پر ضد یې کافي شواهد نشته، او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ، یو شمېر سخت دریځو اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې. د تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې مثلا اعتراضونه پیل کړل، او د عمران خان حکومت مجبور شو چې موافقه ورسره وکړي چې د آسیا بیبي په برخه کې د محکمې پریکړې ته له سره کتنه وشي، او دا موافقه یې ورسره وکړه چې تر هغو به آسیا بیبي له پاکستانه ممنوع الخروج وي. خو اوس د آسیا بیبي میړه له غربي دولتونو پناه غوښتي او ویلي دي چې کورنۍ یې په خطر کې ده. د آسیا بیبي د ازادۍ د حکم تر اعلان وروسته د هغې وکیل سیف الملوک هالین ته پناه یووړه. د هالین د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. د هالین د بهرنیو چارو وزیر په بیان کې وویل چې د آسیا بیبي مدافع وکیل ته د پناه ورکولو له امله په اسلام آباد کې کارکوونکو ته تهدید سوی و. نو وکتل سي چې د دې برخلیک به څه دي.
بلې فرشته جلال زی ډیره مننه قدر منوردونکو و موردل چې په بریتانیا کې یو شمیر مسلمانان له غوښتنې سره یو ځای شوي دي چې په پاکستان کې مقدسات ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي او له بنده آزاد شوي. آسیا بی بی ته په بریتانیا کې د پناه ورکولو خپل حکومت غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو او ری او اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته ورسپانو ته انکتنه وکړو. اکرام الله اکرام ته بغښ شو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ پاړه پر راپورته شوی باس او د نامنۍ په زیاتېدو مقالې او تبصری خبرې کړي دي. د مسیر خپلواکي ورسپانې په سر مقاله کې راغلي دي چې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې هغه رپورت بحثونه راپورته کړي چې پکې ویل شوی متحده ایالات خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت وغوړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. د سرمقالی لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه ډیر سولې ته اړتیا لري او که په هر قیمت راضي باید په وړاندې قرباني ورکړل شي. سرمقاله لیکونکي لیکي دوی دا نه غواړي چې انتخابات د پرته له شرطه وځنډول شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا که د سولې یو بریالۍ پروسه روانه وي او انتخابات پرې ناوړه اغېز کوي نو باید انتخابات ورته وځنډول شي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې افغانانو ته انتخابات او د اساسي قانون عملي کول لومړیتوب نه دی، بلکې ژوند ورته لومړیتوب لري چې سولې په خوندي کولو کې مرسته کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې لومړی سوله بیا انتخابات تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې که څه هم افغان حکومت د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ځنډ رد کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور که په رښتینې معنا سوله راتلی شي نو اړتیا ده چې انتخابات ورته وځنډول شي. وړاندې په سرمقاله کې له سیاسي ډلو او مدني فعالانو هم غوښتنه شوې چې باید په حکومت فشار راوړي تر څو د سولې ارمان ته د رسېدو لپاره هر څه شاته کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په همدې اړه لیکلي دي چې د انتخاباتو د ځنډ مسلې بیلابیل حساسیتونه راپارولي دي. افغان حکومت مخالفت کړی او یو شمیر سیاسیون د ملي پخلاینې د تحقق په شرط ښه وړاندیز بولي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې په دې مسله باید په سړه سینه فکر وشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یا د مسله باید د کابل او واشنگټن ترمنځ د ناندریو لامل نشي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې د بیلابیلو دلایلو له امله د ولسي جرګې انتخابات د څو کلونو لپاره ځنډېدای شي نو اړتیا ده چې د سولې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات هم وځنډېږي. خو د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې متحده ایالات باید په دې اړه ضمانت ورکړي چې که طالب سوله کوي نو جنګیالي باید د دښمن لخوا د جګړې د دوام لپاره د داعش په لیکو کې نه ورګډېږي. د افغان امنیتي سرتیرو د مرجوبلی او د نامنیو د کچل وړیدل نور هغه دوه مسایل دي چې د کابل چاپ یو شمیر نوري ورسپانی ورته تم شوې دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانی په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړي آیا موږ جګړه بایلو؟ په سرمقاله کې راغلي 13 ورځ ولسمشر غنی اعلان وکړ چې په 13 څلورو کلونو کې لا 20,000 زیات امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي چې دا د اندېښنې وړ ارقام دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ نادرست مدیریت، د دوی د قماندي په کچه کې پراخ فساد او بیلابیل نور عوامل د دغو ځواکونو د وژل کېدو اصلي عوامل دي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي که د دغو ستونزو مخه ونیول شي د ځواکونو روحیه کمزوري کیږي او موږ به جګړه وبایلو. بلې خپلواکي ورسپانې دنیا ارګ په امن او امان کې د ترسرلیک لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې ولایتونه نامنه شوي، حکومت د امنیت ژمنې کوي خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. د سرمقاله لیکونکي په خبره ولسمشر د دې پر ځای چې امنیتي چارواکي خپلو کارونو ته متوجه کړي له نامنې او ستونزو سترګې پټوي او دوی ته د مجازات پر ځای مډالونه ورکوي.
ازادي رادیو او رید خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهر کاروان اونیس پروګرام درته خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
موږ ته چارته کوم کو نه راځي ټول حالت د غزمر د بایغس ولسوالي لټاران خوري چې صاحب موږ ته هیڅ کومک نه رسیږي. موږ مشران چې دي د سنگري چې موږ تاکل دي حالت خپل پر سر باندې خرچ کې خپل پر سر یو خوري. موږ نه د ولې کومک را رسی نه موږ په ټکان را رسی موږ ته اوس کالی د ټوکر ټوکر کړي یو ابو جو وړ پتوار لسو افغانوي پر رسیدلې د غریبه طبقه نشي اخیستلای. صاحب د غیلا روانه سرګردانه جز او السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. نظر رضی تم کرکن تھا اور سلام نے کہ خدیجه افغانیم د میدان وردګ ولایت په جګړه ټول سالینه زه مخابراتي شرکتونه یو مشکل دی ستاسو د ځای مو چې د میدان وردګ ولایت په جګړه ټول سالې کې څلو اختر نمخ کې لا تر اوسه پورې روشن مخابراتي شبکه کار کوي تر روشن کار نه کوي بیا یو د کړه ده د مشک په نامه یادی کې دا مربوطه غزنی ولایت شبکه سره کې بیا غلطه هیڅ کار نه کوي دلته یو نیرو ول سالې کې جګړه ټول سالې کې این کې نو چلات کار کوي روشن کار نه کوي چې دا مې د چې د ستونزه حل شي د خپلې کوم
السلام علیکم منم نقیب الله دی زره ارغنده ولسوالی د ریسریحت کلاو کډو کم پر کلی ډیر پسمان د پات دی نو په دې ول سال د حکومت کی هیڅ نه یو کل چکر راجو کی نه ول دا راجو کی سړک راجو کی د هر څه د برخې خاصه توګه بیا د وګو به خند سخ مشکلات سره مخامخ ټول کلی مو یو مسجد کې و برمد ټول کلی د یو مسجد د دایو برمې څخه استفاده کی خلک ډیر د مشکلات سره مخامخ دا امید لرم د حکومت پر مشکل ته توجه وکړي دا د وګړو مشکل و راحل والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو پر اکسپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راسته وي موږ محرومرو خبرو په دې هله چې مسول چارواکو هم تاسو مشکلات اوریدلې وي او اوس هم په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې دي د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان او نس پروګرام د خبرو خو اوس په فریبا ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل سي او د تیر ورځو سخته جګړه به مهار کړي. طارق شاه بهرامي وایي سهمت برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن ولسي جرګې ته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتل سوي وو. خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. د امنیتي چارواکو دا رد کړ چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولیدي. د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په سیمه کې د ملي اردو پر میشتو امنیتي پوسټو کړی دي چې پر مهال شپږ د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند د امنیت په اړه همداسې بې تفاوته پاتې سي دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې زیاتې سي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځنګړو ځواکونو په نتیجه د اوبښې د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي. د ویلامه له مخې په نیول سوي کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیه، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو د یو اروپایي اردو رامنځته سي. حقې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د روان کال تر پای به په ایران کې انفلانسیون یا مالي تورم 40% زیات سي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاو د نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سولو کې شل کم سوي دي. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر هغه زو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.